سلامونه وخت په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې لاز ریډیو څخه د مخمنه خبری مجلې ته مو ز محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکړ سره هرکلی کوم. د رواني خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې ورچې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرزو ټاکنو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. د دې تر څنګ له دې هم خبرېږي چې د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه روانه ده. یو شمېر نور مهم مسایل مو هم راسپړلې دي، خو تر دې هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته احمد تکل وړاندې کوي.
یونامه د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو لښکېلو خواوو غوښتي دي چې د رایو د شمیرنې د بهیر په ساتنه کې فعال رول ولوبوي. د ننګرهار ولایت چارواکي په خوږیانیو ولسوالۍ کې د طالبانو د سرې قطعې د 12 وسلوادو لو د وژل کېدو خبر ورکوي، او د جرمني صدر اعظم د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د رایو د شمیرنې د بهیر د بشپړولو او ساتنې په چاره کې فعال رول ولوبوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د انسجام دفتر یونما نن په یو بیان کې پر چارواکو، انتخاباتي کمیسیونونو، څارونکو، بنسټونو، سیاسي ګوندونو، کاندیدانو او د هغوی پر پلویانو غږ وکړ چې د انتخاباتو د بشپړېدو او د دې بهیر د یووالي لپاره خپلې ژمنې څرګندې کړي، او په دې اړه د نظر له سرګندولو مخکې د رایو د شمیرنې په اړه دقیق درک ولري. یونما د تلې د شپږمې انتخابات چې ټولې چارې افغانانو ترسره کړې د افغانستان د ځان بسیاینې پر لور یو مهم ګام بولي، او وایي دې نتیجې ته رسېدلې چې افغان چارواکو په دې انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ګڼ شمېر اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي. د ننګرهار ولایت چارواکي د دې ولایت په خوږیانۍ ولسوالۍ کې د طالبانو د 12 مهمو غړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ ویان مبارز اتل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلوال د طالبانو د سرې قطعې غړي وو.
د خوګیانو ولسوالۍ کې د طالبانو سری کیتی 12 غړي وژل شوي دي، او همدارنګ د دوی درې اراده موټر هم لمن زړول شوي دي.
خغلی مبارز وویل دا 12 کسان د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ او د افغان ځواکونو په توپچی حملو کې پنه خښول. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ ولایت چارواکي وایي افغان ځواکونو په چاربولا کولسوالۍ کې 12 مشکوک تروریستان نیولې دي. 209 شاهین قول اردو په یو بیان کې چې نن خپور شوی د ملي اردو ځانګړو ځواکونو تیره شپه د چاربولا کولسوالۍ په ارزانکار سیمه کې د طالبانو پر یو مرکز د پوځي عملیاتو پر مهال 12 طالبان ونیول، او د هغوی ټول پوځي تجهیزات یې ولجه کړل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي. افغان چارواکي وایي د رازق په نوم عملیات نن سهار د شاجوی ولسوالۍ د چینو له کلي پیل شول، او د ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې پورې به دوام وکړي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې دا عملیات افغان ګډ ځواکونه کوي، او هدف یې د شاجوی ولسوالۍ او د زابل ولایت په نورو سیمو کې د کابل کندهار د لویې لارې امن کول دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. عمران خان وایي پاکستان د ایران او سعودي عربستان ترمنځ جګړه نه غوړي. د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې نن تهران ته لرسېدو وروسته له ولسمشر حسن روحاني سره په ګډه خبري غونډه کې وکړي. عمران خان زیاته کړه چې هواد هم له ایران او هم له سعودي عربستان سره دوستانه اړیکې پالي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل تمه ده چې عمران خان د دې سفر په دوام ریاست ته هم لاړ شي، څو د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د اوږده کړکیچ په حل کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له عمران خان څخه وغوښتل چې د سعودي د تیلو پر تاسیساتو له حملو وروسته د ایران او سعودي عربستان په اړیکو کې د کړکیچ په کمولو کې منځګړتوب وکړي. د جرمنی صدر اعظم د سوریه په شمال ختیځ کې د ترکیه د پوځ د عملیاتو د سمدستي بندیدو غوښتنه کړې. د جرمنی د حکومت یو ویاند ویل چې انګلا مرکل دا غوښتنه نن د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې کړې ده. ویاند زیاته کړه چې په سوریه کې د ترکیه پر مشروع غوښتنو سربیره دا عملیات د ولسي وګړو د بې ځایه کېدو ګواښ رامنځته کوي، سیمه بې ثباته کوي او داعش ډله به احیا کړي. په همدې حال کې د سوریې د حکومت مخالفو ځواکونو نن وویل چې د ترکیه عملیاتو داعش ډله لا د مخه پیاوړې کړې. د کردستان د ډیموکراتیکو ځواکونو ویان رویدار خلیل زیاته کړه د ترکیه اشغال نه یوازې د داعش ډلې د بیا احیا ګواښ رامنځته کړی، بلکې لا له مخکې دا ډله احیا شوې ده او ډلګۍ د سوریې په قمیشي او حساکا ولایتونو او نورو ځایونو کې بیا فعالې شوې. ترکی ځواکونه د چهارشنبه په ورځ د ترکیه په شمال ختیځ کې د توندلارو ډلو او کورد ملیشو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل، خو د ترکیه لویدیځو متحدانو د عملیات غندلې دي. په جاپان کې د هاګی 20 د سمندري توپان له کبله د مړو کسانو شمیر 1900 ته ورسید. جاپاني چارواکو نن وویل چې د دې توپان له کبله لسګونه نور خلک هم تری تم دي. د جاپان په بیلابیلو سیمو کې نن هلیکوپټرو، کشتیو او زرګونه سرتیرو په توپان کې د پاتې کسانو د ژغورنې عملیات پیل کړل. د رسنیو د راپورونو له مخې په ټول هیواد کې 14 سیندونه توپانی شوي او له ځینو یې په څو سیمو کې وچې ته اوبه راوځي. هغه بیس سمندري توپان پرون د اکتوبر په 12 نیټه د توکیو په جنوب کې راپریوت او د جاپان مرکز او شمال د درنو بارانونو او زورورې سیلۍ په وسیله وځپل.
خبرنامو له ازادي راډیو څخه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د موضوعات او مطالب لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرزو ټاکنو د لومړنیو پایلو په اعلان کې د ځنډ خبره کوي.
کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي. چې کچیرته څه زند هم ورکه راغللو نو موږ به یو پاک نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان مشرانو جرګې دا کوي چې د کابل پولیسو د دې جرګې یو غړی د 500 ساتون لپاره نیولاو.
البته د موټر شوکیږي اسکاری ولکیږي هغه بیا به ولکیږي په کنده کې 500 ساته باندې کیږي جناب رئیس.
د روزګان ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې حل به هم په یو راپور کې درسره شریک کړو.
و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست، دیشب هم بودن. شدیدترین جنگ در بازار نیکاباد است.
د کابل د پولیسو مسولین وایي د تیرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه چټه شوې ده. د افغانستان د مالی وزارت وایي افغانستان په لومړي ځل وتونه چې شپږمه دوره ارزونه په اقتصادي او مالی برخه کې د پیسو نړیوال سازمان سره په ګډه کامیابی ترسره کړي. په نورو مسایلو کې هم راپورونه شته. له ولایتونو بدرته بیلابیل راپورونه او مطالب او مسایل لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 1290 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 15 سپو د هیواد په ټولو لویو خارونو کې اوریدل شي. د خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو کمشنر ویلي د ولسمشري انتخاباتو لومړنۍ پایلې به په خپل وخت اعلان نشي. محمد عبدالله وایي په یو شمیر برخو کې د دوی کارونه ټکنی وو او له همدې کبله به دا ځنډ رامنځته شي. بل لور ته بیا پر انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونه وایي له لومړنیو ورځو د کمیسیون کارونه له تخنیکي ستونزو سره مخ ول او له همدې عمله دوی نشي کولای چې له محل ویش سره سم لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د نور حال د امید زهیر مل په راپور کې
په دې خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لټینګار سره سره چې د مهالوش سره سم به د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان میاشتې په 28 نیټه اعلان شي. اوس د دې کمیسیون یو غړی وایي د لومړنیو پایلو اعلان به څو ورځې وځنډیږي. محمد عبدالله وای دوی نشی کولای دا ملی پروسه د سرعت قربانی کړي. دی وای کړی نشم ویلی چې څومره به وځنډیږي، خو یوازې یو څو ورځې به په ځنډ اعلان شي. موږ کرهوالی د سرعت قربانی کولی نشو. په ورته وخت کې د دې کمیسیون یو بل غړي اورنګزیب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بایومیټریک دستګاو د معلوماتو ملي مرکز ته د اطلاعاتو د لیږد بهیر له یو شمېر ستونزو سره مخ شو او له همدې کبله د دوی چارې یو څه ټکنې شوې. خدای زیاتوي دوی د دې ستونزې د حل لپاره د معلوماتو یو مرستیال مرکز هم پرانستی چې دا به د دوی چارې چټکې او ډېر ژر به ټول اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته ولېږدول شي.
موږ دپاره وخت ډېر مهم ده چې موږ باید ټایملاین مطابق مخکې لاړ شو او ټایملاین مطابق نتیجه دی ولس سره شریک کو. اما مونږ کوشش بداوی چې ان شاء الله یو پاک نتیجه او با کیفیت نتیجه به اعلان شي چې دی ولس قناعت پدې کې حاصل شي. کچیرته ځند هم ورکه راغللو نو مونږ به یو پاک نتیجه اعلان کو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د 1399 مریز کال د میزان میاشتې د شپږمې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې 2,598,415 کسانو ګډون کړو، خو له دې شمیر اوس مهال یوازې د 200,000 رای ورکوونکو اطلاعات د معلوماتو ملي مرکز ته لیږدول شوي دي. په ورته وخت کې پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وای ډیټا سنټر یا د معلوماتو په ملي مرکز کې د ستونزې له ولایتونو څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د موادو په ځان سره رالیږد او تر خوا یې د کمیسیون دننه د یو منظم پلان نشتوالی هغه علتونه دي چې کارونه یې له عمله پس مخ ته ځي. د افغانستان درونتیا او پر د انتخاباتو د څار مؤسسې اجرایي رئیس حبیب الله شینواری ازادي رادیو ته وویل د مهالویش نقص یا ورته پام نه کول د قانون خلاف عمل دی.
د خو مدیریت لپاره خو باید مهالویش تبه نقص نشي، ځکه هر وخت چې مهالویش نقصیږي دا د ټاکنو قانون خلاف یو عمل دی. خو په افغانستان کې اوسنی شرایط ته په کتو سره به ډیر زیات اهمیت چي لري د انتخاباتو شفافیت او خو نتایج او پایلې دي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تر انتخاباتو مخکې له انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتي و چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته پایلې اعلان، خو کمیسیون نه یوازې دا چې پر دې غوښتنه تمرکز ونه کړ بلکې د خپل مهالویش له مخې هم د لومړنیو پایلو اعلان ناشونی بولي. امید زهیرمل، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې.
د افغانستان مالی وزارت وایي افغانستان په لومړي ځل اوتونه چې شپږمه دوره ارزونه کې په اقتصادي او مالی برخه کې د پیسو نړیوال سازمان سره په ګډه کامیابی ترسره کړې. د دې وزارت ویان د یکشنبې پر ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل دغه کامیابی کول شي افغانستان ته د خپل ځان بسیاینې پر لور زمينه سازي وکړي. د پیسو نړیوال سازمان IMF هم په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي او مالی برخه کې د پرمختګ خبره کړې ده. د نور حال د خاطر پردیس په راپور
د پیسو د نړیوال سازمان په ارزونه کې د افغانستان کامیابی دل اقتصادي پرمختګ، پانګونې زیاتوالی او د لویو پورونو اخیستلو ته زمینه برابروي. د افغانستان د مالی وزارت وین شمروز خان مسجدی د یکشنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دغه پرمختګ د نړیوالو هیوادونو توجه افغانستان ته زیاتوي او له دې سره به د افغانستان په اقتصاد کې خواله راشي. خاغلی مسجدی وایي د دې اقدام سره د افغانستان باور نړیوال اقتصادي هیوادونو ته زیاتیږي.
دغه پرمختګ د افغانستان په اقتصادي او مالی برخو کې د مثبت فعالیتونو یو بیلګه ده او له دې سره د افغانستان اقتصاد پراخیږي، مالی ثبات رامنځته کیږي، د عوایدو په ډیروالي کې مرسته کوي او په اوږدمهاله موده کې د افغانستان مالی او اقتصادي باور ته زیاته ګټه رسوي.
اعتبار مالی و اقتصادی حکومت افغانستان بالا میبره.
افغانستان په تازگی سره وتوانی چې د خپل مالی او اقتصادي برنامو د اصلاحات په برخه کې د اقتصادي باورونو د سہولت تر عنوان لاندې خپل شپږ دوري ارزونه په کامیابی پېټور وسوي او د افغانستان کامیابی دل د پیسو نړیوال سازمان هم تایید کړ. همدارس د پیسو نړیوال سازمان هم په خپل یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي، مالی، بانکي د عوایدو راټولول، اقتصادي پرمختګ، لیداری فساد سره مبارزه او پستونزمنو حالاتو کې پرمختګ تر ارزونې لاندې ولای. د پیسو نړیوال سازمان همدارس خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان حکومت روان مالی کال تر پای باید ځینې نور اصلاحات هم رامنځته کړي چې د پیسو نړیوال سازمان لخوا ورته د تشویقي پیسو مقدار چې 340 میلیونه ډالر ټاکل شوی ورکړل شي. په همدې حال کې د کابل پانتون استاد سیف الدین سیهون کڅه هم دغه پرمختګ مهم بولي، خو وایي چې افغانستان لا هم له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
صندوق بین‌المللي پول
د پیسو نړیوال سازمان په دې نیمګړتیاو کې شریک دی. په همدې تل یو بل تقدیروي افغانستان په خپل اقتصادي سیاست کې له بده مرغه زیات پاتې راغلی. ملي عواید له بده مرغه نشي راټولولی او هغه برخو کې چې دوی کار کوي د هیواد اقتصاد ته ګټه نشي رسولی.
خیلی کارآمد نیست.
دا په داسې حال کې ده چې مودې وړاندې امریکا د دې لپاره چې د افغانستان په اقتصادي او مالی برخه کې فساد دی $100 میلیونه خپل مرسته بیرته واخیسته. د افغانستان حکومت هم تاییدوي چې د هیواد په اقتصادي او مالی برخه کې ستونزې لري، خو د دې ستونزو د هواري لپاره د جدي اقداماتو خبره کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو له ازادي راډیو څخه مخامنۍ خبرې مجله اورئ. د ولسي جرګې له یو شمېر غړو سره د کابل پولیسو له سخت چلن وروسته اوس مشرانو جرګه وایي پولیسو یو سناتور هم د 500 ساعتونو لپاره نیولی و. که څه هم یو شمېر سناتوران د پولیسو ورته عمل د ملي شورا د غړو پر وړاندې بې احترامي بولي، خو د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي د ملي شورا غړي باید د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې له زغمه کار واخلي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
د کابل په هوتخیلو کې د ولسی جرګې د غړو او پولیسو ترمنځ تر لفظي شخړې وروسته اوس مشرانو جرګه وایي امنیتي ځواکونه باید نور د ملي شورا غړو ته بې احترامي ونه کړي. د دې شخړې له کبله ولسی جرګې وړ مشبه فوق العاده غونډه وکړه او د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابي خپلې غونډې ته ور وغوښت. د مشرانو جرګې غړو د یک شنبه په ورځ وویل د دې شخړې په اوږدو کې پولیسو د مشرانو جرګې غړی محمد حنیف حنیفي هم د 500 ساعتونو لپاره نیولی و. د مشرانو جرګې غړی رحمت الله اڅکزی
انیکی صاحب راځي بل جرم نه دی کړی د امنیت ملي دغه د ملي شورا کاټو سره ستاسو د سناتوري کاټو سره ستاسو هلته د موټر شو کیږي اسکار یو کیږي هغه بیا ویل کیږي په کنده کې 5 ساعته باندې کیږي جناب رئیس.
سناتوران وایي پولیس په داشان موضوعاتو کې د ملي شورا د هیڅ غړي د نیولو حق نه لري. حد سم وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت وایانتویانو زموږ ټلیفون ته ځواب را نه کړ. بلور ته بیا یو شمېر سناتوران وایي وروستیو کې د کابل پولیس د ملي شورا لغړو سره ښه چلن نه کوي او دوی د پولیسو لخوا د ملي شورا لغړو سره له بې احترامي تر پوزې راغلي دي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي هیواینن ګارنیزون لرو او دا یې دنده ده، خو ولې د پولیسو ځانګړی ځواک د ملي شورا د غړو د توهین لپاره د کابل په 4 لارو کې ګمارل شوی دی. دوی باید د دښمن د نابودۍ لپاره ګټه واخیستل شي. دا یو ملي خیانت. د ولسمشر غواړو چې د بې احترامۍ ته د پای ټکی کېږدي. خو د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار که څه هم د دې موضوع په جدي پلټنې ټینګار کوي، د ملي شورا له غړو غواړي چې د پولیسو د سخت چلند پر وړاندې له صبر او حوصلې کار واخلي.
د زما د سناتور صاحبانو غوښتنه دا ده چې په محل کې چې خپل کې کوم پولیسو سره زش برخورد کوي تاسو مزش کوي تاسو د شفقت او مینې کار واخلي تر څو ستونزې جوړ نه شي او دا موضوعات
د دې دی وحادت نشي. دا په داسې حال کې چې پرون بیا د ولسی جرګې یو شمېر غړو په دې تړاو د کورنۍ چارو وزارت د امنیتي مرستيال د ګوخه کېدو غوښتنه وکړه. د ولسی جرګې غړو د شنبه په ورځ وویل د ولسی جرګې د دوو غړو نارندرا سنگ خالصه او مریم سلیمان خیل پر وړاندې د پولیسو ناسم چلند د ملت کور ته سپکاوی دی. خو د کورنۍ چارو وزارت د ویان مرستيالې مروه امینی بیا پرون ازادي راډیو ته وویل د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي وکیلانو سره شمنه کړې چې دا موضوع به په جدي ډول وڅېړل شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د کابل د پولیسو مسؤلین وایي د تېرې میاشتې په پرتله د میزان په میاشت کې په دې ښار کې د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په روانه میاشت کې د جرمونو سره باندې نوې قضیې ثبت شوې چې 50 ته رسیدنه شوې ده. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان د جرمونو له زیاتېدو بیا شکایت لري. تفصیل د دې راپور د خان محمد حسین راکوي.
کابل خاریان د ځانوژونکو حملو او چاودنو ترڅنګ جنایي جرمونو، وسلوالو غلاګانو، وژنو او داسې نورو پیښو اندېښمن کړي دي. یو شمېر دغو کابل خاریانو ازادي راډیو ته وویل هره شپه وسلوال کسان خلک وژني، غلاګانې کوي او خلک زوروي. جواد چې د مکروریانو په سیمه کې د سګرټ خرڅولو غرفه لري د یو وږي پلورونکي کیسه کوي چې وسلوالو غلو د زرو افغانیو لپاره وژلی دی.
یوالکو دغلته تقریبا ډیر حصہ دالته جوار خرڅوه. کور د جلابات کې وو، په قلعه زمان خان کې اتاق نیولی وو. داس کوم شپې ستلل اتاق خوته غلو ایثار کړی وو، درول یو پیسې مشکه خسی وو په زور باندې. طبعا جنجال ختلی وو، بیا د غلو پیسې مشکه خسی وو په مرمۍ وسلی وو.
د کابل خار د یکتوت د سیمې یو دکاندار ایوب خان زدران هم په دغه خار کې د نامنیو لزیاتېدو شکایت کوي. خاغلی زدران وای د امنیتي ورګانونو د نه پاملرنې له امله په ښار کې دغه جرمونه له یوې ورځې نه بلې ته زیاتېږي. د امنیتي ورګانونو غواړي چې مجرمینو ته جزا ورکړي چې نورو ته د عبرت درس شي. د کابل د پولیسو مسؤلین د خلکو اندېښنې پر ځای ګڼي، خو وایي د میزان په میاشت کې د جرمونو کچه د تېرې میاشتې په پرتله یوه اندازه ټیټه شوې ده. د دې ادارې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د میزان د میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د جرمونو سباندې نوې قضیې ثبت شوې چې 150 ته رسیدنه شوې ده.
در ارتباط با 51 واقعه 88 نفر شده و
د یو 50 قضیو په تړه واتات یا کسان نیول شوی او د قانون منګول د سپارل شوې دي. دغه تورونه بیلابل جرمونه لکه وژنې، مجروحیت، غلا، د وژنې اقدام، د وسلو پلور او په غیر قانوني توګه د وسلو لیک تر لیک تر سره کول چې نیول شوې دي.
دغه په خبره د جرمونه د غشمیره په 13 میاشت کې شل قضیه وي. خاغلی فرامرز وای هر ورځ للسو نیول تر شلو پورې بې بندوبار کسان نیسی چې دغه کار هم په کابل ښار کې جرمونه کم کړي دي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا آزادی رادیو دا او تاسو مخمنه خبری مجله اوري. د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم جګړه ده. امنیتي مسولین وایي د یادې جګړې پر مهال دواړه لوریو ته مرګ ژوبله وخته. دوی وایي یادې ولسوالۍ ته تازه دمې اضافي ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتنبول شي. په تر نور حال د شریف الله شرافت راپور کې
امنیتی چارواکی وای د اورزګان په گیزاب ولسوالۍ کې کلابند امنیتی سرتیری د وسلوالو طالبانو له ماسری څخه څه اندازه خلاص کړی دي. د یاد ولایت سرپرست او مرستیال والی سید محمد ناصری نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولایت په گیزاب ولسوالۍ کې نن هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنه جګړه روانه ده. نو موړي وایي یاد جګړه هلته د نیکاباد بازار په سیمه کې ده. دی وایي یاد جګړه دومره شدید سوي چې افغان پوځیانو او وسلوال طالبان لاس په لستوڼي لوي بل سره په جګړه بوخت دي. سعادت ناصری دا کوي چې هلته افغان پوځیانو تر دا مهاله 15 وسلوال طالبان وژلي او 28 نور ټپیان کړي دي. دی وای د یادی جګړې پر مهال یو افغان سرتیری وجل سو یو څلور تنه نور ټفیان دي.
در نقاط بازار نیکوزه یا نیکوآباد و در قسمت درې سنجد و جنگ شدیدی که ادامه دارد فعلا هم هست. دیشب هم بودن شدیدترین جنگ در بازار نیکوآباد است و در قسمت های درې سنجد و در طول مدت در ادامه همی جنگ تلفات بسیار سنگینی به دشمن وارد شده که تعداد 35 نفر از مخالفین دولت طالبان کشته شده و 27 نفر زخمی شده. فعلا هم بعضی اجساد و جنازه های در بازار نیکوآباد و اطراف زود دیده میشه و از نیروهای دولتی 4 زخمی و 1 شهید داریم.
د فداسیال کې د چپردګي ولسوالۍ سلګونه وسلوالو طالبانو له تیرو دوه اونۍ راهیسې سخت ډلې زبریدونه فیل کړي. چې تېره ورځ امنیتي مسولینو خبر ورکړ چې په یادو ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو 150 امنیتي سرتیري سخت کلابند کړي. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجری هم نن ازادي راډیو ته وویل چې یادی ولسوالۍ ته نن نور اضافي ځواکونه هم استولي او په خبره یې چې همدا اوس هم د یادی ولسوالۍ فنیکاباد سیمه کې له وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. دی وای د افغان پوځیانو سره د حواله لارې هوایی ځواک هم مرسته کوي او په خبره یې چې ډیر ژر به وسلوال طالبان پر شا وتنبوي. ولایتي چارواکي دا کوي چې هلته وسلوال طالبان ملکی خلک د سپر په توګه کاروي او د ملکی خلکو له کورونو څخه د مرچلو په توګه کار اخلي. نو ځکه یاد جګړه اوږده سوه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې هلته په ولسوالۍ کې د امنیتي سرتیرو سره هم خبرې وکړي خو د مخابراتي شبکو د نشتوالي له کبله ونه توانېدل. خود یادی ولسوالی یو شمیر اوسیدونکو چې د جګړو له کبله د کندی ولایت کډه سوي د ټلیفون پر کرښه ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو ګڼې سیمې له افغان پوځیانو نیولې او دغه راز سلګونه کورنۍ د یادی ولسوالی د جګړې له کبله بې ځای سوي. د دې په خبره چې یادی کورنۍ اجل مرسته اړتیا لري. دغه خلکو پر مرکزی او ولایتي ادارې غږ وکړ چې یادو خلکو ته ژر تر ژره اجل مرسته ورورسوي.
رملا منوم دے درابطہ کریا د جبرو کریا د نکرابات کریا ټول خلک د جنگ دا لامل چې څوک په د کور اختیار نه لري د یو کله څو نه په تاګه سره خلک وته دي ما شام په ډوډۍ څو قدرت نه لري د دې و نور کورو ته د چا په کورو وزیر نو ته دې د چرګان د باندې سبا کوي. نن دولت به څه هم نه جوړ کړی تور پښتون نه جوړ کړی. دولت صدا غواړي چې زموږ د خلکو کورونه د طالبان د لاسه وباسي د خلکو په کورو باندې ځای پر ځای کړي د خلکو سره کومکونه وکړي.
وسلوالو طالبانو تازه تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې د زیات شمېر امنیتي پوستو د سکوت او دغه راز د زیات شمېر افغان سرتیرو ته د وژلو ادعا کړې وه. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د شریف الله شرافت راپور مو واورید. په غزنی کې دکاندارانو وایي په خپل دکانونو کې داسې شیان خرڅوي چې د ماشومانو ذهنونه خرابوي، مخدره مواد کارولو ته هڅوي او یا هم جګړې ته بولي. حبیب الرحمن تاثیر په دې موضوع دغه راپور را لګل.
د غزنی شهر د خوراکي توکو د پلورلو په ډیرای دوکانونو او په تیره د پورخي څلور لارې ختیځ لور ته د شامیر صاحب د کوڅې په دوکانونو کې د ماشومانو لپاره داسې خوراکي توکي پلورل کیږي چې خوندور دي، خو د متخصصینو په نظر د دغه شانو پیکینګ او ظاهري بڼه د ماشومانو پر روحیه ناوړه اثر کوي. د دغه ځای دوکانداران وایي ډیرای دغه خوراکي توکي د سیګریټ، وسلې، ګرنیټ، مخابراتي سامانونو او داسې نورو په بڼو جوړ شوي دي. د احمد ناصر په نوم یو دوکان دار وای کده دغه خوراکي توکو ظاهري بڼه شنه ده، نو کیفیت هم شنه دی.
د نوم ګرنیټ موبایل ساجه خسیه
د ګرنیټ په نوم یو شای په منځ کې جاول دي. چینه د پاکستان په پرمایش جوړوي، افغانستان ته را لیږي. مخابره ده په دغه کې هم وړه میوه اچول سوي وي. بل ګرنیټ ته په منځ کې شیره ده، سیګریټ دي، ټابلیټ دي، د بری دي. دا د اطراف خلک د شهر تر خلکو زیاته
خلک اطراف زیاته ځي چیزو مخره.
دوه تنه نور دوکانداران هم د دغه خوراکي توکو له بڼې او کیفیت څخه راضي نه دي.
محمد ګل واحدی هم یو تن د غزنی ولایت د دوکانداران سو. په مجموع کې تقریبا شپږو ډوله شاوندې چې د ماشومان ذهنونه او فکرونه خرابول شي.
زه احمد چکی هم د کوسی سامر دکان کې دوکاندار یم. په ضد الکان ذهن ته رښتیا چې وای خرابای اطراف خلک هم راځي، شهر خلک هم راځي.
دا رواني چارو ماهرین په دې باور دي چې دغه ډول شان د ماشومان پر اتلون کې بداغه زکولای شي. ډاکټر نجیب الله علی زایوایي ماشومان په لومړی سر کې لدا ډول شانو څخه خوان داخلي، خو راتلون کې خطرناک وي.
دغه په ماشومان باندې بد تاثیر پدې کوي چې په ماغه لزه خدای خوان ترخلي، په مجموع کې واقعت دا بد تاثیر کوي.
ځینې د نظر خاوندان دغه شانو د مخنیوي لپاره درې اړخیزه هڅو ته اړتیا ښیي. احسان الله احسان وایي دولت، سوداګر او کورنۍ باید په مخنیوي کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
حکومتي چارواکي په دې مسول دي دا د دوی مکلفیت ته سي داسې شانو مخه ونیسي، او په دوم قدم کې تجاران دي کوشش وکړي داسې شان دي چې د ټولنې بدبختي سبب ګرځي نه راوړي، او په دریم قدم کې د هرې کورنۍ د هر مور او پلار دا مسولیت خپل اولادونه د داسې شانو له استعمال او اخیستلو څخه منع کړي.
دا چې له دولت څخه د مخنیوي غوښتنه کیږي، نو د غزنی امنیه قومندان سمونمل محمد خالد ورده ګوایي دوی به مخنیوي وکړي.
تاسو په جریان کې چې موږ دا شان ټول کړی دي او مکمل تنظیم کړی او کوم خلک چې و غم باندې کړی دي، او په آینده کې بیا هم موږ هم دغه پلان دی چې موږ د جنایي جرمونو مدیر به په دوه باندې کار کوي. ان شاء الله خلک ته اجازه ورنکړي چې دونه استفاده وکړي.
دا په داسې حال کې د شه دغه ځای اوسیدونکو د مخدره توکو د قاچاق او سختو جګړیزو حالاتو سره مخ دي.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غوږی یاست. اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد به ډېره هڅه وکړي چې ایران او سعودي عربستان د کړکیچ د هواري لپاره په خپلو کې خبرې وکړي. عمران خان د سرګندونې نن په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحاني سره په یو ګډه خبري غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې عمران خان د سه‌شنبه پورې سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دې موضوع تفصیل به درته از همکار نوریاس نوري وړاندې کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې نن د ایران پلازمینه تهران ته رسیدلی د هیواد له ولسمشر حسن روحانی سره خبرې وکړې. عمران خان له روحانی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان نه غواړي چې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ جګړه وشي، او ډېره هڅه به وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره شي. نوموړي د ایران له ولسمشر حسن روحانی سره خبرې ګټورې وبللې. ښاغلی روحانی له عمران خان سره د کتنې په اړه وویل:
ما به آقای نخست وزیر گفتیم که
موږ ښاغلی صدر اعظم ته وویل هغه ښه نیت چې د سیمې په اړه لري، موږ به د دغه هڅې په ورین تندي ایمن او ورسره به مرسته کوو چې دغه حساسه سیمه بیرته امن او باثباته شي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و هڅه کوي د دواړو اسلامي هیوادونو ایران او سعودي عربستان ترمنځ ناوړه تفاهم د خبرو اترو له لارې له منځه یوړل شي. د سعودي عربستان نږدې متحد پاکستان هڅه کړې چې د ریاض او تهران ترمنځ یو ډیپلوماتیک تعادل وساتي. د سعودي عربستان چې اکثریت وګړي سنی مذهب او ایران چې اکثریت وګړي بیا شیعه مذهب دي ترمنځ له څو کلونو راهیسې کړکېچ روان دی، او دواړه هیوادونه په سیمه کې سخت سیالان بلل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی پرون په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د پاکستان صدر اعظم عمران خان به وکول شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي وویل چې د هیڅ منځګړیتوب خبر نه دی خو زیاته کړه چې ایران اعلان کړی چې تل دې ته چمتو دی چې د منځګړي للارې یا بې منځګړي د سعودي عربستان په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي او ناوړه تفاهمات لرې کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د پاکستان له صدر اعظم سره نن په ګډه خبری غونډه کې خبرداري ورکړل چې هیواد به هر ګواښ ته ځواب ووایي او زیاته کړه چې دا به ډېره تېروتنه وي چې وانګیرل شي تهران به دا کار ونه کړي. ایرانی رسنیو د تېرې جمعې په ورځ خبر ورکړل چې په سره سمندرګي کې د ایران د تیلو په لیږدونکو یوې کښتۍ ظاهرا د مزایلو برید شوی و. ښاغلي روحانی وویل چې د دې پیښې په اړه څېړنه روانه ده او ځینې شواهد هم ترلاسه کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په تهران کې وویل بل سبا سه شنبه به سعودي عربستان ته ولاړ شي.
له همدې سره راورسېدو د دې خبري مجلې پای ته. بل خبري مجله چې د ازادي راډیو